پاریو د موافقه لیک مسوده نږدې بشپړه کړې ده. او اروپایي اتحادیې نن په رسمي توګه له ایران څخه د تیلو پر صادراتو نوي بندیزونه منظور کړل. د پښتو ژبې مشهورې سندرغاړې نازیه اقبال ویلي چې نور به هیڅکله څوک غږ وانه وري. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه خبرونه نوریاس نوري راوړي.
لومړی هم پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرټکو ته. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به د قطر یو پلاوی کابل ته راشي او له افغان حکومت سره به په دې موافقه وکړي چې په قطر کې طالبانو ته سیاسي دفتر پرانستل شي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو د ایران د تیلو پر صادراتو په نوي بندیزونو موافقه وکړه. سوریه د عربي اتحادیې هغه نوی پلان رد کړ چې هدف یې په دې هیواد کې د امن ټینګښت دی. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به د قطر یو هیئت کابل ته راشي. د دې وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودین وایي د قطر دغه پلاوی به له افغان حکومت سره دې موافقې ته ورسیږي چې په قطر کې طالبانو ته سیاسي دفتر پرانستل شي.
در آینده نزدیک ما امیدوار هستیم که بتوانیم آیت
موی هلمنیو چې په نږدې راتلونکي کې به له قطر څخه یو رسمي پلاوی کابل ته راشي. افغان حکومت به له دغه پلاوی سره د سولې په اړه خبري وکړي او د طالبانو د دفتر پرانستلو په اړه به ورسره موافقې ته ورسیږي. ښاغلی لودین کابل ته د قطر د هیئت د تګ دقیقه نیټه اعلان نه کړه، خو زیاته کړه چې افغان حکومت په قطر کې طالبانو ته د سیاسي دفتر د پرانستلو ملاتړ کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم کابل ته د قطر د هیئت کیدونکو سفر د سولې د بهیر د پرمختګ لپاره مهم وباله. د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار نن ازادۍ راډیو ته وویل چې کابل ته به د قطر د پلاوی سفر وکولی شي په قطر کې د طالبانو د خبرو په اړه سوء تفاهم پای ته ورسوي. نوموړي وویل دوی هڅه کوي چې د سولې خبرو اترو ته افغاني بڼه ورکړي، یعنې افغانان په خپلو کې دغه خبرې پر مخ یوسي. د سولې عالي شورا غړي وایي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی هم کابل ته په خپل سفر کې دا ومنله چې له طالبانو سره د سولې د بهیر مشري باید په خپله افغانان وکړي. په ولسي جرګه کې د اداري پلاوي د ټاکلو په هدف نننی انتخابات پای ته ورسېدل او ظاهر قدیر د دې جرګې د لومړي مرستیال په توګه وټاکل شو. ظاهر قدیر د ولسي جرګې له 200 حاضرو غړو څخه 140 رایې واخیستې. د ازادي راډیو خبریال وایي د دوهم مرستیال څوکۍ ته جعفر مهدوی، احمد بهزاد او حاجي محمد عبدو ولاړو چې لازمې رایې ترلاسه نه کړې او انتخابات بلې ورځې ته وځنډېدل. همداراز د لومړي منشي څوکۍ ته عبدالستار خواسي او زهیر سادات او د دوهم منشي څوکۍ ته قیس حسن او فرهاد عظیمی ځانونه کاندید کړي وو چې دوی هم ونه شو کړی د حاضر مجلس 50 + 1 رایې ترلاسه کړي. له رئیس پرته د ولسي جرګې او مشرانو جرګې پاتې اداري پلاوی هر کال نوی ټاکل کیږي. امنیتي چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په تازه برید کې 4 سخت دریزي وسلوال وژل شوی دی. لویدیز خبری آژانسونه وایي دغه حمله نن میرانشاه ته نږدې په دیګان کلی کې شوې ده. د هغه سیمه ده چې د القاعده او طالبانو وسلوال پکې فعال دي. د پاکستاني چارواکو له قول راپورونه وایي چې داسې ښکاري چې یو توغندی هغه موټر په نښه کړی و چې مشکوک سخت دریزي پکې سپاره و. دا د روانې میلادي میاشتې له 10 را په دې خوا چې امریکا په سیمه کې د سخت دریزو په وړاندې د بی پیلوټ الوتکو حملې بیا پیل کړي، دریم ځل دی چې دا ډول حمله ترسره کیږي. هغه مهم شاهد چې باید د پاکستاني قاضیانو په وړاندې چې د هغې لویې رسوایۍ په اړه چې ولسمشر پکې په لاس لرلو تورن دی څېړنه کوي حاضر شوی وی، د شاهدي ورکولو لپاره پاکستان ته له تګ څخه ډډه کړې ده. پاکستاني ول اصله امریکایي منصور اعجاز ته ویل شوي چې کولی شي په بهر کې خپله شاهدي ثبت کړي او د پاکستان سترې محکمې ته یې واستوي. هغه ویلي له دې ویرې لري چې پاکستان ته په تلو سره به ونیول شي. اعجاز ولسمشر اسف علي زرداري پر هغه یاداخت یا لیک تورن کړی چې له امریکا متحدو ایالاتونو څخه د کودتا په مخنیوي کې د مرستې غوښتنه کړې وه. اعجاز ویل ده غوښتل شوی چې دغه یاداخت د امریکا حکومت ته وسپاري دي. د پاکستان حکومت په دې قضیه کې له لاس لرلو انکار کړی دی. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو د ایران د تیلو پر صادراتو په بندیزونو موافقه وکړه. دا د هغو بندیزونو یوه برخه ده چې هدف یې پر ایران د فشارونو زیاتول دي څو دا هېواد د اټومي وسلو جوړولو له مشکوک پروګرام څخه لاس واخلي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدای شئ. سوریه د عربي اتحادیې هغه نوی پلان رد کړ چې هدف یې په دې هېواد کې د امن ټینګښت دی. د سوریې دولتي تلویزیون وویل دغه پلان د سوریې د خلکو په وړاندې یوه دسیسه ده. د عربي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په قاهره کې په غونډه کې پر دغه پلان چې له مخې د سوریې ولسمشر بشار الاسد باید په دې هیواد کې له پارلماني او د جمهوري ریاست له انتخاباتو مخکې قدرت یو مرستیال ته وسپاري او یو متحد حکومت جوړ کړي توافق وکړ. عربي اتحادیې وویل خپل دغه پلان به د ملاتړ لپاره ملګرو ملتونو ته هم وړاندې کړي. اروپایي اتحادیې د عربي اتحادیې د نوي پلان ملاتړ وکړ. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ په بروسل کې د دې اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې مخکې وویل
I hope we will also agree additional sanctions measures on
But اصل کې چې موږ د سوریه په اړه د عربي اتحادیې د نوي هڅو ملاتړ کوو زه هیله منم چې موږ به د سوریه په وړاندې پر نوي بندیزونو هم توافق وکړو. د مصر نوی انتخابي پارلمان د لومړي ځل لپاره غونډه وکړه. د غونډې مشر سابق لرونکي وکیل محمود السقا کولا او د هغو سلګونو کسانو په یاد یوه دقیقه چوپتیا غوره شوه چې له واکه د حسن مبارک د راپرزیدو په پراخ پاڅون کې وژل شوي دي. د جرمونو نړیواله محکمه وایي تر اوسه په دې اړه چې آیا سیف الاسلام قذافي په لیبیا کې محاکمه شي پرېکړه نه ده کړې. دغه بیان د لیبیا د عدلي د وزیر علي الخلیفه آشور د تېرې اونۍ له هغو څرګندونو سره په تضاد کې دی چې ویلي وو لیبیا د تېرې جمعې په ورځ د جرمونو نړیوالې محکمې څخه غوښتنه کړې وه چې سیف الاسلام د په لیبیا کې محاکمه شي او دې محکمې هم ورسره منلې وو. دا ورې دې سات مهم خبرونه.
دا ازادي راډیو ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیله مند دی چې په نږدې راتلونکي کې به د قطر د دولت یو پلاوی افغانستان ته سفر وکړي. د سیاسي چارو افغان څېړونکي په دې باور دي چې په قطر کې د طالبانو د دفتر د خلاصولو او له ګوانتنامو زندان څخه د طالب بندیانو د لیږد لپاره د افغان حکومت دریز د امریکا د فشارونو له امله بدل شوی دی.
نن نه بعد زما به کوشش دی ان شاء الله د الله نه مې امید دا ده چې زما مخ به څوک نه ګوري او زما آواز به څوک نه اوري.
دا د پښتو ژبې د مشهوري سندرغاړي نازیا اقبال غږو چې وایي نور به د سندرو په ځای د مذهب تبلیغ کوي. او اروپایي اتحادیې نن په رسمي توګه له ایران څخه د تیلو پر صادراتو نوي بندیزونه منظور کړل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیله مند دی چې په نږدې راتلونکي کې به د قطر د دولت یو پلاوی افغانستان ته سفر وکړي. د دې وزارت سیاسي مرستیال وایي له طالبانو سره د مذاکراتو د پرمختګ لپاره په کار ده چې افغان حکومت د قطر له دولت سره له نږدې خبرې اترې ولري. ویل کېږي چې افغان حکومت اندېښنه لري چې ګواکې له دې مذاکراتو ګوښه پاتې شوی دی. کارپوهان وایي په دې مذاکرو کې به له افغانستان څخه د پاکستان ونډه زیاته وي. خان محمد سیند او په دې نور جزئیات.
که څه هم په قطر کې له طالبانو سره پر روانو خبرو کې د افغان دولت د نخ کېلتیا په اړه اندېښنې لا پر ځای پاتې دي، خو د بهرنیو چارو وزارت هیله ښیي چې د قطر حکومت به ډېر ژر په دې اړه له افغان حکومت سره خبرې پیل کړي. د افغان چارواکو په وینا ټاکل شوې ده چې په نږدې راتلونکي کې د قطر حکومت یو پلاوی کابل ته راشي او په دغه هیواد کې طالبانو ته د یو سیاسي دفتر د پرانیستلو او د روانو هڅو په اړه افغان حکومت سره خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودین چې د یکشنبه په ورځ ناوخته په کابل کې د امریکا له ځانګړي استازي سره یوې خبري ناستې ته وینا کوله، د پلاوی د راتګ نیټه په ډاګه نکړه. د وویل
در آینده نزدیک ما امیدوار هستیم که بتوانیم آیت را داشته باشیم، آیت رسمی را از دولت قطر.
هیله ده په نږدې راتلونکي کې په کابل کې د قطر دولت یو رسمي پلاوی ولرو چې د طالبانو د دفتر او د سولې د مذاکراتو په حق له ورسره تفاهم ته ورسیږو.
د بهرنیو چارو وزارت وایي په پام کې د چې مارک ګروسمن د دوشنبه په ورځ قطر ته لاړ او د هغه هیواد له دولت سره له طالبانو سره د سولې په حق له خبرې اترې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دا هم وویل ټاکل شوی دی چې جمهور رئیس کرزی به په راتلونکې اونۍ کې اروپا ته سفر وکړي او په روم کې به له ګروسمن سره د قطر د مذاکراتو په حق له بیا هم خبرې وکړي. په دې حق لزینې افغان کارپوهان وایي چې د قطر په مذاکراتو کې بل افغانستان څخه د پاکستان ونډه ډېره وي او بل دا چې دا مذاکرات وروستي وي نو د افغان حکومت اندېښنه نشي ورکولی. سیاسي کارپوه اجمل سهیل وایي
د قطر نقش په دې خبرو اترو کې نه ده، بلکې دغه خبرې اترې د پاکستان او د متحده ایالاتو ترمنځ کې تقریبا 50-50 سره تقسیم شوي دي. مخامخه د افغانستان حکومت پر اساس دې چې ازادي حق شو، همدارنګه د حاکمیت حق شو او د پاکستان کې د برابرۍ حق شو، دغه حقوق د افغانستان د حکومت نه اخیستل شوي دي چې په دې کې فیصله ونشي. نو دغه ښه دي او که چېرته دغه دفتر مخکې له مخکې نه کوم فیصلې شوي د بندو دروازو او افغانستان حکومت په دې جریان کې پرېښودل شوی، د خامخانه د افغانستان خلک هم په تشویش کې او همدارنګه د افغانستان حکومت هم په تشویش کې پاتې.
سره له دې چې افغان حکومت د دې مذاکراتو د طرح په لومړیو کې ویلي و چې که افغانستان ته پکې پوره ونډه او مشري ور نکړی شي مذاکرات ورته د منلو وړ نه دي. څه باندې میاشت مخکې له قطر څخه خپل سفیر خالد احمد زکریا هم کابل ته وروغوښت، خو له نوموړي سره د خبرو وروسته حکومت بیا په یوې خبر پاڼه کې د دې دفتر له جوړېدو سره موافقه وښوده. طالبانو هم په دې وروستیو کې ویلي دي چې د مذاکراتو لپاره په قطر کې دوی ته د یو سیاسي دفتر له جوړېدو سره موافق دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
اخوا د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي هم له دې سره موافق دی چې د سولې هڅې باید د افغانانو په مشرۍ پر مخ بوتل شي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو مسؤل اسماعیل قاسم یار له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې لمارک ګراسمن سره لیدنه د ډیره خوا او د معاصره وبلله. د مرکه په کابل کې د ازادي راډیو خبریال حمید مومند کړی ده.
افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی چې کابل ته په یو رسمي سفر بوختو، تیر ورځ د سولې د عالی شورا لغړو سره هم ولیدل. که تاسو دا ووایئ چې په دغه لیدنه کې په کومو اساسي موضوعاتو باندې خبرې وشوې؟
دا یو تعارفي او قسمان کاری لیدنه، و په دغه لیدنه کې اساسي ټکی همدا و چې د سولې پروسه یو ملي پروسه ده او سولې د زمونږ په هیواد کې یو اساسي نیاز بلل کېږي، یو حیاتي نیاز بلل کېږي. خو دا سوله باید تر هغه اصولو چې مونږ یې پخوا ویلی دی او اوس هم وایو، هغه اصول پر بنسټ باندې باید ولاړه وي. هغه اصول دا و چې دا یو ملي پروسه ده، یو افغاني پروسه ده، مذاکرات هم بین الافغانی دی او مالک ده چول پروسه افغانان دی او رهبر به دا پروسه، رهبری هم افغانان سره دی. دوی هم هیچ اعتراض به دا اصول که ندرلوده، مونږ سره ومنل او مونږ سره جخت تایید او تاکید به وکلله.
افغان حکومت له ډیره مودې راهیسې دا اندېښنه څرګندوي چې د قطر له خبرو لرې ساتل شوی دی. آیا د ګراسمن سره په لیدنه کې تاسو ته دا ډاډ حاصل شو چې پس به دغه بهیر مشري افغان لوري ته سپارل کېږي؟
باید ووایم چې دا افغاني پروسه داسې نه کېږي چې د افغانستان دولت، د افغانستان د سولې عالي شورا بیخي ګوشه شي، خو داسې خو نه کېږي. دا افغاني پروسه ده. اوس چې دوی وایي چې دا ډېر مقدماتي کارونه دي، مونږ هڅه کوو چې زمینه برابر وکړو چې دا پروسه بین الافغاني شروع شي، د افغانانو ترمنځ او د افغانانو په لیدرشپ کې.
قاسم یار صاحب، آیا داسې څه وویل شول چې دغه پروسه به څه وخت افغانانو ته وسپارل شي؟
دا بس وشو چې دا آسانه کار نه ده، د یو شپه کار نه ده. دا سولې ته رسیدل او مقدمات کار لري، دا لاره ډېر اوږده لاره ده. خو دوی وویل چې انشاءالله ممکنه راتلونکي دا کار به وشي چې یعنی فضا برابر شي چې ټولو افغاني اړخ یو ځای په یوه میز باندې مذاکره شروع.
دغه سفر په پای کې دا اوپتیلو شو چې د قطر یو پلاوی افغانستان ته سفر وکړي. آیا د سولې عالی شورا هم دغه پلاوی سره د لیدکاتو سره پروګرام لري؟
زه فکر کوم چې یو مرجع چې دوی به لیدنه ولري د سولې د عالی شورا رهبری به.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د بهرنیو اړیکو مسؤل اسماعیل قاسم یارو چې د ازادي راډیو خبریال پښتنو ته ځواب وایي. اخوا د سیاسي چارو افغان سیلونکي په دې باور دي چې په قطر کې د طالبانو د دفتر د خلاصولو او له ګوانتنامو څخه د طالب بندیانو د لیږد لپاره د افغان حکومت دریز د امریکا د فشارونو له امله بدل شوی. دغه سیلونکي وایي د طالبانو لخوا د دوی د بندي ملګرو د خلاصون او د دوی د لیږدولو غوښتنې هم د افغان حکومت پر دریز تاثیر کړی دی.
یو شمیر افغان سیاسي څیړونکي په دې باور دي چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره مجبور و چې په خپل درز کې بدلون راولي. دوی په قطر کې د طالبانو لپاره د سیاسي دفتر د خلاصولو او له ګوانتنامو څخه د بندیانو د لیږلو په اړه د افغان حکومت پخوانی مخالفت او د درز اوسنی بدلون ته په کتلو وایي چې پر افغان حکومت د واشنگټن فشار دی. د دوغو څیړونکو له ډلې احمد سیدی ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت په دې پوسوي چې له مخالفت سره سره به امریکا هغه څه وکړي چې غواړي.
امریکایان یو متل لري چې وایي کوچنیان مکتب ته نه ځي، بیا نه مکتب ته وړل کېږي. زما باور دا ده چې افغانستان دولت پوسو چې وغواړو نه غواړو د غکر دفتر به خلاصېږي د ګونتونامو هغه څوک چې هلته زندانیان دي هغه به خوشي کېږي دا مذاکره نن نه ده له پخانه دا دوام لري بهتر دا ده چې په اصطلاح یو پزه حمیري به جوړ کړو دا به ومنو دا د افغانستان په رضایت کې نه و دا په زور کې ومنل
د افغان حکومت د دریځ د بدلون په اړه دا څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودین دا په ډاګه کړه چې له ګونتانامو څخه قطر ته د طالب بندیانو د لېږد له بهیر ملاتړ کوي ښاغلي لودین د یکشنبې په ورځ دا څرګندونې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مارک روسمن سره په یوه ګډه خبرې غونډه کې وکړې خو ښاغلي ګراسمن وویل چې د امریکا حکومت لا له ګونتانامو څخه د طالب بندیانو د آزادولو او قطر ته د هغوی د لېږلو پریکړه نه ده کړې د حقوقي چارو کتونکي ودیر صافی بیا وایي چې افغان حکومت له دې بیرې چې امریکا له طالبانو سره کومه پټه معامله ونه کړي خپل دریځ بدل کړ
دا دولت ضعیف دولت دی حکومت افغانستان خپل چاره نه لري دننه هم مخالفین لري موقف ضعیف دی حاکمیت مکمل نه دی هیڅ کار پر مخ نشي وړلای او دې ته بشار وایي چې امریکایان چې کوم سره فیصله وکړي په دې تحمیل کې نه ځکه دوی دا شرطونه منلې دي چې هم زندانیان خطر سره شي د ګواتانامو او هم قطر کې دفتر طالبانو ته خلاص
تر دې مخکې افغان حکومت په قطر کې طالبانو ته د سیاسي دفتر له پرانستلو او له ګوانتانامو څخه قطر ته د طالبانو له لېږلو سره خپل مخالفت څرګند کړی وو خو وروسته بیا سره لدی چې په قطر کې طالبانو ته د سیاسي دفتر له خلاصولو سره خپل مخالفت پای ته ورساوه خو د ګوانتانامو د بندیانو په اړه پر خپل دریځ ټینګار کاوه معصوم ایوند ازادي رادیو کابل
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی
په کابل کې د اروپایي ټولنې ځنګړي استازي وایي چې له افغانستان سره د اوږدمهاله همکاریو د موافقه لیک مسوده نږدې بشپړه کړې ده هغه په کابل کې د علوم اکاډمۍ لخوا په یو جوړ شوي سیمینار کې وویل چې د دغه موافقه لیک لمخه به اروپایي ټولنه له 2014 میلادي کال نه وروسته هم د افغانستان د اوږدې مودې ملګری وي د په داسې حال کې چې ټاکل شوی جمهور رئیس حامد کرزی راتلونکي اونۍ اروپا ته سفر ولري او له انګلستان فرانسې او ایټالیا سره د اوږدمهاله همکاریو سندونه لاسلیک کړي زبیر جمن له کابل اور باندې ریپورت لري
په کابل کې د اروپای ټولنې ځانګړي استازي وایي چې په راتلونکي میلادي میاشت کې به له افغان حکومت سره د اوږدمهاله اړیکو پر سر خبرې پیل کړي ویګاداس اوساکا سوول چې د اوږدمهاله همکاریو د موافقه لیک مسوده نږدې بشپړه کړې ده چې په ګډو ارزښتونو دوه اړخیزو حقونو او ژمنو ولاړه ده ښاغلي اوساکا چې د دوشنبه په ورځ د علوم اکاډمۍ یو سیمینار ته وینا کوله وویل دغه شاوخوا څلوېښت مخیز موافقه لیک د همکارۍ بیلابیل برخې رانغاړي
It's going to be about 40 pages.
دا به د شاو خوا سلويخت مخونو سند وی چې اتیا ماده به ولري. ځینې مسایل به رانغاړي لکه د بشر حقوقونه، سوداګري، پانګونه، چاپیریال ساتنه او ډېرې نورې مسالې.
خغلی اوساکاس د هم ویل چې د دې تړون لمخي اروپای ټولنه به له 2014 میلادي کال نه وروسته هم د افغانستان ملګری وي. نو موري ویل په دې موافقه لیک کې لافغان دولت نه هم یو لړ مشخص یو ختنې مطرح شوې دي.
We will have to negotiate
مونږ به په دې اړه مذاکرات ولرو چې مشخصو نورمونو او تعهداتو ته درناوی ولرو لکه په ټولنه کې د خزو حقونو ته درناوی بل دا چې د دې ډاډ منول شي د اروپای ټولنې له کمپنۍ او سوداګریزو ادارو سره به هغه رنګ چلند کیږي چې له نورو ټولو سره کیږي د دې ډاډ منول شي تاسو به داسې ادارې ولرئ چې د افغانستان تولید د خوراکي موادو له خوندیتوب نه برخمن کوي تر څو موږ وتوانی ګو چې د اروپا بازارونو ته صادر کړو او ډیر نور مسایل هم
شته
اروپای ټولنه په بیلابیل برخو کې له افغان دولت سره مرسته او همکاري کوي په کابل کې د دې ټولنې ځانګړي استازي وویل چې دا مهال اروپای ټولنه د افغانستان د عدلي او قضایي سیستم د اصلاح لپاره 40 میلیون یورو مرسته تجمنه ده سربیره پر دې د اورګاډي د لارو له جوړولو سره به هم مالی مرسته وکړي اروپای ټولنې هم د راجمنه کړي چې د افغان پولیسو د روزنې روان ماموریت به د 2014 کال تر پایه دوام وکړي لاروپای ټولنې سربیره افغان دولت په پام کې لري چې ل ایتالیا فرانسې او انګلستان سره راتلونکو نه د اوږدې مودې د همکارۍ سندونه لاسلیک کړي د امریکا د متحده ایالاتو په ګډون له دغه هیوادونو سره د افغان دولت لاسلیک کیدونکو د همکارۍ سندونه دغه دولت ته د ډاډ مهمه سرچینه بلل کیږي چې له 2014 میلادي کال نه وروسته به هم د نړۍ لمرستو برخه منوي
د افغانستان په جنوب ختیځ زون کې د میشتې 203 تندر قول اردو په قربتوب د دغه قول اردو د طبي قمندانۍ لخوا د روغتیايي کارکونکو لپاره درې ورځې طبي کانفرنس روان دی چې د یادې قول اردو د مسولینو په وینا هدف یې دا دی چې په نظامي او ملکی برخه کې روغتیايي هڅې سره همغږي کړي. لمر نیازی ورباندې ریپورت لري.
د دغه کانفرنس د جوړونکو په وینا په کانفرنس کې د 203 تندر قولي اردو له اړوندو ولایتونو لیواګانو او روغتیايي مرکزونو څخه روغتیاپالو برخه اخیستي او ترڅنګ د ختیځ له 201 سیلاب قولي اردو څخه هم ورته روغتیايي کارکونکي او ډاکټران رابلل شوي. بلخوا بیا د 203 تندر قولي اردو د روغتون سر طبيب بریډ جنرال ډاکټر سلطان ګل تو تاخیر رسنوي ته ویل چې د خپل ډول لمړی ملي طبي کانفرنس ته چې قربتو به د ملي اردو 203 تندر قولي اردو کوي. نوموړي زیاته کړه چې د کانفرنس هم د موخې دا دی چې له یوې خوا د ټولو نظامي ارګانونو ملي اردو ملي او سرحدي پولیسو ترمنځ کاري همغږي رامنځته شي او له بلې خوا په ملکي برخه کې هم له روغتیا ریاست او د دې ریاست له اړوندو روغتیايي مرکزونو سره طبي او بشري مرستې وکړي.
دې کانفرنس کې د یوولسو ولایتونو جنوب شرق زون مسؤلیت د صحت سیمو په غاړه ده ګډون کړی ده. د دې کانفرنس هدف دا ده چې موږ پل صحی کومکونه د مختلف ارګانو سره لکه د پولیس سرحدي پولیس ملي او د سیاحتي امنیت سره شریک کړو چې موږ څنګه طبي خدمتونه په لرې پرتو سیمو کې ملي اردو ته پولیسو ته سرحدي پولیسو ته او ملکی وګړو ته څنګه دا خدمتونه ارزښت.
د دې کانفرنس په اړه د 203 تندر قولي اردو مطبوعاتي مسؤل ډګروال سادګل هوتک ازادي رادیو ته وویل چې دا ډول کانفرنسونه له دې عمله ګټور دي چې د ملي اردو د قولي اردوګانو اړوند روغتیايي کارکونکو ترمنځ همغږي رامنځته شي او وکولای شي چې خپلې تجربې سره تبادله کړي. دا لومړی ځل دی چې د جنوب ختیځ زون 203 تندر قولي اردو د ملي دفاع وزارت په کچه د لومړي ملي طبي کانفرنس کوربه ده. خو دا هم باید هیر نشي چې په دغه سیمه کې د امنیتي او عاجلو پیښو له پیښېدو وروسته تل د دغې قولي اردو سلبستریز روغتون د نظامیانو تر څنګ ملکي وګړي هم په خورا همدردۍ سره تداوي کوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نازیه اقبال د پښتو سندرغاړې ده چې ډیر کسانې د غږ سره مینه لري نو مینوال دې منتظر وي. نازیه اقبال ویلي چې نور زه سندرې نه ویم د چې هغه ولې نه غواړي سندرې ووایي. لږ وروسته به یې واورئ. خو اوس دا واورئ چې اروپایي اتحادیې نن په رسمي توګه له ایران څخه د تیلو پر صادراتو نوي بندیزونه منظور کړل. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو نن په بروکسل کې د ایران پر مرکزي بانک د بندیزونو موضوع هم وڅېړله. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي
ډیپلوماتان وایي د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پر ایران نوي بندیزونه ولګول چې پکې د ایران د خامو تیلو او پټرولو د تولید په برخه کې نوي قراردادونه په سمدستي توګه منع کړی شوي دي. خو له ایران سره په دې برخه کې لوړاندې څخه شوي قراردادونه به د راتلونکي جولای میاشت تر لومړۍ نیټې پورې په خپل حال پاتې وي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګویل دا نوې پریکړه پر ایران باندې د بې سابقه بندیزونو یوه برخه ده. اروپایي ټولنه دا مهال د ایران د تیلو چې د تهران تر ټولو ګرانه شتمني ده له 5 یوه برخه اخلي. دغه راستمه ده چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران د ایران په مرکزی بانک هم د بندیزونو پر پیشنهاد موافقه وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مسؤلی کاترین اشټن ویل د دې بندیزونو هدف دا دی چې ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه د خبرو اترو په باب د اروپایي ټولنې غوښتنه جدي ونیسي. نوموړی ویل
We will be discussing and finalizing additional sanctions, particularly focused on the central bank and on oil export.
موږ به پر ایران په خاصه توګه د دې هیواد پر مرکزی بانک او د تیلو پر صادراتو پر نوې بندیزونو خبرې وکړو او هغه به نهایی کړو. خو زه غواړم تکرار کړم چې دا د ایران په اړه زموږ د دوه اړخیزه تګلارې د هڅو یوه برخه ده. دا بندیزونو للارې د فشار هدف دا دی چې ایران د خبرو اترو د پیلولو لپاره زموږ غوښتنه جدي ونیسي.
هغه ویل ایران تر اوسه پورې د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د نړۍ د قوتونو لخوا د خبرو اترو پیشنهاد ته چې په تیر اکتوبر میاشت کې شوی و ځواب نه دی ویلی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر ګویدو وسترویل ویل د ایران د اټومي پروګرام موضوع نه یوازې د سیمې بلکې د نړۍ امنیت پورې تړاو لري. خو ایران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام یې د سولې زو اهدافو لپاره دی. تهران ګواښ کړی چې دا هیواد به د نوي بندیزونو په وړاندې خپل عکس العمل کې په فارس خلیج کې د هرمز تنګی وتړي. له هرمز تنګي څخه د نړۍ د تیلو د صادراتو 40% کې تیریږي. بلور ته بیا متحده ایالات ټینګار کوي چې دا هیواد به سوداګریزې لارې پرانستې وساتي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د بشري حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان په ورستی راپور کې د افغانستان په اړه اندېښنې تر ډیره حده پر ځای بللې دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل ورستی راپور کې د افغان حکومت او خلکو ترمنځ د فاصلې د ډېرې دوه لاملونو ته اشاره کړې او په خبرې چې افغان حکومت په خپل غېږ کې ټوپکوالو او فاسدو سیاستوالو ته ځای ورکړی دی. دغه سازمان له 2014 کال وروسته کله چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي حالاتو ته اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه مفصل راپور د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې اوریدلی شئ. اوس په هم راشم وروستي راپور ته نازیه اقبال ته. د پښتو ژبې مشهورې سندرغاړي نازیه اقبال اعلان کړی دی چې نور به د سندرو پر ځای د مذهب تبلیغ کوي. په دې وروستیو کې ډیرو سندرغاړو د کورنیو لخوا د نه اجازې ژوند ته د ورپېښو خطرونو او د موسیقۍ د ماحول د خرابوالي له وجې هنر پرېښودو. ځینې نور بیا دا کار غیر اسلامي ګڼي. ځینې دیني عالمان هم دا کار جایز او ځینې نور حرام بولي. بشیر ګواخ په دې اړه معلومات راټول کړي.
پر ټولنیز ویب سایټ فیسبوک ډاٹ کام خبرې شوې وی تازه ویډیو کې سندرغاړي نازی اقبال ویلي چې نور با سندرې نه وای او د اسلام تبلیغ ته به مخه کوي. هغه دا اعلان په دوبی کې وکړ.
شپږ کال نه وال تر اوسه پورې ما دا فیلډ کو نن نه بعد زما به کوشش دی ان شاء الله دا لاله مې امید دا ده چې زما مخ به څوک نه ګوري او زما आवाज به څوک نه اوري.
نزار یوسفزی چې دا ویډیو یې په فیسبوک کې اچولی او په دوبی کې د پښتنو د کلتوري ټولنو یو غړی دی وایي چې نازی اقبال د دغه کار په کولو سره ښه پیغام پرې نه خود.
کوم خلک دا ویډیو ورونه هغه وایي کدا ډیر دین مخ کې ډیر لوی ګناه او ډیر چته ناروا کار کو او اوس د خیر لارې تر وخت نو راشي. دا مور او پلار خو دې مخ کې ومو دا د خپل کورنۍ او خاندانی ستونزې لري په منځ کې او د هغه په نتیجه کې بشیر صاحب د دې په کورنۍ سلو باندې د ډیر پنت د نقصان ورسېد لکه او دې ول رنگ دا سی ورک چې سبا کوم نوی فنکاران راځي نو یې وړه کوي چې د سندره ویل په پښتو کې ګناره.
قاضی حسن اقیار چې په شریعت کې پراخه او لوړې زده کړې لري او په اسلام کې د موسیقي پر حیثیت یو کتاب هم لیکلی وای.
موسیقی خوږی ترنم او هر هغه شی چې په ذهن باندې په دماغ باندې خوږی لګیږي د دې تاریخ د مخه نه موسیقی حرام نه ده. موسیقی په اسلام کې تاریخ لري. د صحابه په وخت کې و د حضرت پیغمبر اکرم په وخت کې و حتی په ځینې مواردو کې حضرت پیغمبر اکرم امر کړی دی چې په ودونو کې باید د سندرې وي په ودونو کې باید دریا وي په د هغه وخت موسیقي چې کوم رایج هغه پکې وي دا په صحابو په وخت کې و.
نازی اقبال د سوات اوسیدونکي دا چې څه موده وړاندې د ننګرهار جاوید فضا سره واده کړی او تر دې دمه یې په زرګونه سندرې ویلې دي.
نازیا اقبال پاړه مو واوریدل چې وی ویل نور به سندری نه وي او د مذهب تبلیغ بکې. ملیجان نازیا اقبال خو سندری پری خو دی
بله
و ما برنامه بعدی را شروع میکنم که ساعت 6:30 است.
لسوشیبی ورت پاتی دی؟
بله، آخرین برنامه امروز ما از رادیو آزادی با سلام دوباره به شنوندگان عزیز. در نیم ساعت دیگری که با ما هستید مسائل افغانستان، منطقه و جهان را دنبال میکنیم و در مسائل افغانستان میشنوید که وزارت خارجه افغانستان ابراز امیدواری کرده است که در آینده نزدیک میزبان هیئت قطر در کابل باشد و شورای عالی صلح هم در مذاکره با نماینده خاص آمریکا از هماهنگی در گفتگوها با طالبان در آن تاکید دارد. مسائل افغانستان و گزارش‌ها را بعداً دنبال می‌کنیم و اما حالا خبرهای افغانستان و جهان از همکارم سلطان محمدی سرور.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید دیدار هیئت دولتی قطر از افغانستان میتواند سوء تفاهم ها در مورد گفتگوهای قطر را برطرف سازد. روند رایدهی جهت تعیین اعضای هیئت اداری ولسی جرگه امروز خاتمه یافت و ظاهر قدیر به حیث معاون اول ولسی جرگه تعیین شد. اردوی پاکستان نتایج تحقیقات آمریکا درباره حمله هوایی عبورمرزی دو ماه قبل قوای ناتو را که در نتیجه آن 24 عسکری پاکستانی کشته شدند رد کرد. اتحادیه اروپا در یک بخش از تجدید تعزیرات به ارتباط برنامه هسته‌ای ایران وارد کردن تیل از این کشور را ممنوع قرار داد و سوریه پیشنهاد اخیر کشورهای عربی را رد کرد. تفصیل اخبار. شورای عالی صلح افغانستان میگوید دیدار هیئت دولتی قطر از افغانستان میتواند سوء تفاهم ها در مورد گفتگوهای قطر را برطرف سازد. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح امروز به رادیو آزادی گفت قرار است این هیئت در آینده نزدیک از کابل دیدار کند.
این هیئت که قرار است از دولت دوست و برادر قطر به کابل سفر بکنند، ما باور دارم این یک فرصت خوبی می باشد به این که بعضی از سوء تفاهم هایی که قبلا ایجاد شده اینها رفع شوند.
به گفته وزارت خارجه افغانستان با این هیئت در مورد ایجاد دفتر طالبان در قطر صحبت صورت می گیرد. معلوم نیست که این هیئت چه زمانی به کابل خواهد رسید. روند رایدهی جهت تعیین اعضای هیئت اداری ولسی جرگه امروز خاتمه یافت و ظاهر قدیر به حیث معاون اول ولسی جرگه تعیین شد. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی، نادرخان کتوازی، احمد بهزاد، حاجی محمد عبدو که با کرسی های معاون اول و دوم خود را کاندید نموده بودند نتوانستند رأی لازم را به دست آورند. در همین حال عبدالستار خواصی، زهیر سعادت، قیس حسن و فرهاد عظیمی که در کرسی های منشی اول و دوم خود را نامزد نموده بودند نیز نتوانستند رأی لازم را به دست آورند. قرار است فردا نیز این کاندیدان به رقابت بپردازند. در اثر ریزش برف شدید در ولایت نورستان راه‌های تمام ولسوالی های این ولایت با مرکز و ولایت نورکنر مسدود شدند. امیر حمزه معاون شورای ولایتی نورستان با رادیو آزادی گفت مردم این ولسوالی ها به کمبود مواد غذایی دچار شدند و از طرف کمیته حالت اضطرار تاکنون هیچ کمکی به آنها صورت نگرفته است. یک موتور پلیس با یک ماین کنار سرک که از راه دور کنترل میشد صبح امروز در نزدیکی ولسوالی اسماعیل خیل خوست برخورد کرد. مسئولان امنیتی ولایت خوست این رویداد را تایید نمودند اما در مورد جزئیات بیشتر چیزی نگفتند. ولی دکتر مجید منگل رئیس شفاخانه ملکی ولایت خوست بر رادیو آزادی گفت تا کنون 3 پلیس که در اثر این رویداد زخمی شدند به این شفاخانه انتقال داده شدند. اردوی پاکستان نتایج تحقیقات آمریکا درباره حمله هوایی عبورمرزی دو ماه قبل قوای ناتو را که در نتیجه آن 24 عسکری پاکستانی کشته شدند رد کرد. این حمله روابط جانبین را تیره‌تر ساخت. اعلامیه امروز اردوی پاکستان گفت بخش‌ها و یافته‌های متعدد این گزارش تحقیق اساساً درست نیست. گزارش آمریکا که ماه گذشته منتشر شد گفت هم قوای آمریکا و هم قوای پاکستان در این حادثه مقصر می باشند. اردوی پاکستان گفت انداختن یک بخش از مسئولیت این حادثه بر پاکستان قابل توجیه و قابل پذیرش نیست. مقامات امنیتی میگویند در حمله یک طیاره بی پیلوت ظاهرا آمریکایی 6 نفر از شبه نظامیان مظنون در وزیرستان شمالی کشته شدند. رسانه‌های غربی گزارش می‌دهند که این حمله دیروز در قریه دیگان در نزدیکی شهر میرانشاه صورت گرفته است. و در یک خبر دیگر مربوط به پاکستان، گزارش‌ها می‌گویند که طالبان پاکستانی از مواد زهردار کیمیایی در بمب‌های خود استفاده می‌کنند تا این بمب‌ها مرگ و میر بیشتری به بار آورند. مسئولان یک شفاخانه در شمال غرب پاکستان می‌گویند زخم‌های ناشی از انفجار این بمب‌ها پیچیدگی بیشتری چون بدشکلی و نقص خلقت به جا می‌گذارند. اتحادیه اروپا در یک بخش از تجدید تعزیرات به ارتباط برنامه هسته‌ای ایران وارد کردن تیل از این کشور را ممنوع قرار داد. دیپلماتان میگویند این فیصله که در اجلاس امروزی وزیران خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در بروسل صورت گرفت، قراردادهای نو وارد کردن تیل خام و تولیدات نفتی از ایران را به صورت فوری ممنوع قرار می‌دهد و قراردادهای موجود را تا تاریخ اول ماه جولای مریول اجرا نگه می‌دارد. ویلیام هیک وزیر خارجه بریتانیا گفت فیصله امروزی یک بخش از بسته تعزیرات بی سابقه علیه ایران می باشد. ویلیام هیک افزود که او به این باور است که این فیصله نمایانگر جدیت اتحادیه اروپا می باشد. کشورهای اتحادیه اروپا در حال حاضر 1/5 صادرات نفت ایران را وارد می کنند. نفت یکی از با ارزش ترین دارایی های ایران می باشد. قرار است اتحادیه اروپا بر بانک مرکزی ایران نیز تعزیرات وضع کند. کاترین اشتن رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت از فشار تعزیرات به خاطر کار گرفته می شود تا ایران خواسته های ما را جدی گیرد. ما تعزیرات بیشتری بر ایران بالخصوص بر صادرات نفت و بانک مرکزی این کشور را مورد بحث قرار می دهیم و نهایی می سازیم. ولی من می خواهم یک بار دیگر بگویم که این تعزیرات در یک بخش از برخورد دو جانبه وضع می شوند. از فشار تعزیرات به خاطر کار گرفته می شود تا ایران خواسته های ما را جدی بگیرد و به میز مذاکرات برگردد. ایران همواره میگوید که این برنامه هسته‌ای این کشور اهداف مسالمت آمیز را دنبال میکند، ولی کشورهای غربی گمان میکنند که تهران در صدد تهیه اسلحه هسته‌ای میباشد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را سلطان محمد سرور شنیدید. ساعت 6:37 دقیقه است و حالا هم توجه کنید به سرخط گزارش ها. وزارت خارجه افغانستان ابراز امیدواری کرده است که در آینده نزدیک میزبان هیئت قطر در کابل باشد. معین سیاسی این وزارت میگوید
ما امیدوار هستیم که دولت جمهوری اسلامی افغانستان و دولت قطر از نزدیک مذاکره.
شورای عالی صلح در مذاکره با نماینده خاص آمریکا از هماهنگی در گفتگوها با طالبان جانبداری کرده است. مشاورین شورا میگوید
ما فکر میکنم که شورای عالی صلح هم یکی از مراجع خواهد بود که با او هیئت وقتی که میایند دیدار داشته باشند.
در جلسه امروز ولسی جرگه برای انتخاب هیئت اداری، حاجی قدیر نماینده ننگرهار به حیث معاون اول ولسی جرگه انتخاب شد. و در ایران سفارت افغانستان برای مهاجران بدون اسناد اقامت پاسپورت توزیع می کند. تحولات دیگر را هم دنبال می کنیم، با ما باشید. دوره که در خبرها شنیدید، وزارت خارجه افغانستان ابراز امیدواری کرده است در آینده نزدیک میزبان هیئت دولت قطر در کابل باشد. معین سیاسی این وزارت میگوید به خاطر پیشبرد گفتگوهای صلح امیدوار هستند که دولت افغانستان با دولت قطر از نزدیک مذاکره کنند. گفته می شود که نگرانی های در نزد افغانستان از عدم موجودیتش در گفتگوهای صلح با طالبان وجود دارد. جزئیات بیشتر در گزارش از منیژه دیوا که با صدای معین سیاسی وزارت خارجه آغاز می شود.
ما به خاطر که بتوانیم این پروسه را ایجاد بکنیم در قسمت دفتر طالبان تصمیم گرفته باشیم و همچنان در قسمت پیشرفت از این پروسه در مرحله بعدیش، ما امیدوار هستیم که دولت جمهوری اسلامی افغانستان و دولت قطر از نزدیک مذاکره کنند، در این مسئله تماس داشته باشند و به تفاهم برسند. به خاطر که این پروسه افغانستان است، در آینده نزدیک ما امیدوار هستیم که بتوانیم هیئت را داشته باشیم، هیئت رسمی از دولت قطر در کابل با خود داشته باشیم تا با اونا در این مورد پروسه صلح و ایجاد دفتر به تفاهم برسیم.
در کنار مقام های افغان، نماینده خاص ایالات متحده امریکا برای افغانستان و پاکستان به تازگی حمایتش را از گشایش دفتر طالبان در قطر اعلام کرده است. مارک گراسمن روی اجرای مذاکرات میان مقام های افغان و هیئتی که قرار است از قطر به کابل بیاید نیز تاکید کرده است. در این حال برخی از آگاهان سفر هیئت دولت قطر به افغانستان را امیدوار کننده نمی دانند. شماری از این کارشناسان میگویند سفر این هیئت به افغانستان نمیتواند نگرانی های حکومت این کشور را در خصوص عدم دخیل ساختنش در گفتگوهای صلح رفع بسازد. اجمل سهیل یکی از این کارشناسان علت این تبصره را بیان میکند.
من زیاد خوشبین نیستم برای این که کشور قطر از خود استراتژی و برنامه مشخصی ندارند. بنابراین اینا دنبال عرب پاکستان و ایالات متحده آمریکا در تصمیم گیریشون خواستند. بازی میان ایالات متحده آمریکا و پاکستان تقسیم بندی شده. بدین جهت حضور حیات کشور قطر زیرا در تصمیم گیری های این دو کشور چه میتونم بحث کردن دارد زیاد رای نخواهد بود.
وزارت خارجه افغانستان در حالی از آمادگیش برای گفتگو با مقامهای قطر در مورد گشایش یک دفتر برای طالبان در قطر خبر داده که همین وزارت حدود 40 روز پیش به اساس گزارش‌ها در اعتراض به تصمیم حکومت قطر برای ایجاد دفتر سیاسی برای طالبان در دوحه سفیرش را از قطر به کابل فراخواند. به دنبال فراخوانی خالد احمد زکریا به کابل، مقامهای حکومت افغانستان گفتند که حکومت قطر در مورد گشایش دفتر برای طالبان در دوحه با آنان مشوره نکرده است. اما پس از مشوره هایی که در این مورد میان مقام های کابل و آقای زکریا صورت گرفتند، ریاست جمهوری خبرنامه ای پخش کرد و در آن گفته شده بود که افغانستان با مذاکرات میان امریکا و طالبان که منجر به تأسیس دفتر برای طالبان در قطر شود موافق است. طالبان نیز 20 روز پیش اعلان کردند که برای افهام و تفهیم سیاسی با جامعه بین المللی آمادند یک دفتر سیاسی داشته باشند. آنان گفتند که در این مورد با حکومت قطر و دیگر جوانب نیز با تفاهم ابتدایی دست یافتند.
از آمادگی حکومت افغانستان برای مذاکره با هیئت قطر شنیدید و در این حال شورای عالی صلح افغانستان در دیدار با نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان تاکید کرده است که در بخش گفتگو با طالبان باید به طور هماهنگ عمل شود. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح افغانستان امروز به رادیو آزادی در مورد دیدار اخیر خود با مارک گراسمن معلومات داد و به مسئله دیدار هیئت دولت قطر از کابل هم اشاره کرد. به گفته آقای قاسمیار این دیدار که در آینده انجام می شود می تواند برخی از سوء تفاهم ها در مورد گفتگوهای قطر را برطرف کند. احمد جعفر احمدی با مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح مصاحبه ای دارد.
مسئله صلح و به حیث یک نیاز مبرم مطرح بود و ما باور به این داشتیم که در رابطه به رسیدن به یک صلح عادلانه و پایدار ما باید دارای هم آهنگی در برنامه های کاری خود باشه، یک صدا عمل بشه و تشدد و تفرقه در میان نباشه که البته روی این اصول اختلاف وجود نداشت. و البته جانب آقای گروسمن فهم کامل از این داشتن که این پروسه را اونها تا حال هم کارهای مقدماتی که میکنن و در دست اجرا دارن به خاطر از این است که این مذاکرات بین الافغانی جاری شود.
شما هم در جریان هستین که مارک گراسمن روی ایجاد دفتر سیاسی برای طالبان در قطر دیروز تاکید کرد و قرار است که هیئت هم از قطر به کابل بیاید تا در این مورد صحبتهای داشته باشه با مقامهای افغان. آیا شما هم قرار هست با این هیئت در کابل دیدار بکنین؟
این هیئت که قرار است از دولت دوست و برادر قطر به کابل سفر بکنن، ما باور دارم این یک فرصت خوبی می باشد به این که بعضی از سوء تفاهم هایی که قبلا ایجاد شده اینها رفع شوند و فضای دوستی و همکاری به خصوص به نفع پیشبرد پروسه صلح و مصالح ملی و بازگشت آبرومندانه مخالفین مسلح به وطن و به جامعه پیوستن به اینها اثر مثبت پیدا شده. من فکر میکنم که شورای عالی صلح هم یکی از مراجع خواهد بود که با او هیئت وقتی که میارن دیدار داشته باشم.
بله آقای قاسمیار، دقیقا میشه برای ما بگوین که قرار است این هیئت چه وقت به کابل بیایه و در ترکیبش کیها از حکومت قطر شامل هستن؟
روی این جزئیات حد اقل شورای عالی صلح صحبت نداشته. امکان داره با وزارت محترم امور خارجه ما روی از این مسائل هم به تفصیل صحبت شده باشه، ما از او اطلاع نداریم.
مصاحبه بود با مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح افغانستان و مسئله وجود هماهنگی در گفتگو با طالبان در مورد تلاش های روان به خاطر صلح و مصالحه در افغانستان. روزنامه واشنگتن پست هم گزارشی را نشر کرده که در آن نقش رهبران سابق طالبان بررسی شده است. اینک برای آنهایی که در 10 سال گذشته در کابل زندگی کردند وظایف تازه سپرده شده است. روزنامه از مقامات سابق طالبان ملا عبدالسلام ظریف، مولوی ارسلان رحمانی و محمد بر آقا و دیگران یاد میکند که مصروف میانجیگری در مذاکرات صلح میان دولت و طالبان هستند. برخی از نکات این گزارش را از آرش همایون میشنوید.
یک موتر کرولا که تعدادی از مقامات سابق رژیم طالبان و چند مرد مسلح سوار آنند مقابل دروازه ملا عبدالسلام ضعیف در خوشحال خان مینه ایستاده است و انتظار این مقام سابق طالبان را دارد که قبل از اعزام به زندان گوانتانامو در پاکستان از آن رژیم نمایندگی میکرد. لحظه بعد موتر کرولا در حالی که ملا عبدالسلام ضعیف نیز سوار آن است به استقامت قصر ریاست جمهوری افغانستان حرکت میکند. ملا ضعیف که در گفتگوهای صلح با طالبان میانجیگری میکند گاه اوقات مهمان رئیس جمهور کرزی میباشد. در حالی که حکومت افغانستان در مورد مذاکرات با نمایندگان طالبان در قطر غور میکند، رئیس جمهور کرزی از ملا عبدالسلام ضعیف و سایر رهبران سابق طالبان دعوت کرده است که در زمینه مصالحه با مخالفین مشورت دهند. این گروه رهبران سابق طالبان از مدت چند سال به این سو با حکومت افغانستان بحث‌هایی داشتند و روزنامه واشنگتن پست با نقل قول از ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور کرزی می‌نویسد که این دید و بازدیدها اکنون بیشتر شده است. به گفته ایمل فیضی این گفتگوها اکثرا غیر رسمی بوده، آنها افراد مسئول طالبان در قطر نمی‌باشند، اما با در نظر داشت شرایط طالبان و این نگرانی که آمریکا در این مذاکرات برای حکومت افغانستان فرصت کافی نداده، نقش رهبران سابق طالبان مهمتر شده است. روزنامه واشنگتن پست با نقل قول از شیدا محمد عبدالی معاون شورای امنیت ملی افغانستان می نویسد که گفته است گفتگوهای دوامدار سال ادامه دارد. ما به افراد مانند عبدالسلام ضعیف نیاز داریم که می توانند به نمایندگی برخی حلقات طالبان صحبت کنند و افزوده است که آنها هنوز هم در انتظار تقرر نمایندگان رسمی طالبان می باشند. سابق وزیر معارف رژیم طالبان مولوی ارسلان رحمانی که اینک معاون شورای عالی صلح افغانستان می باشد به روزنامه واشنگتن پست گفته است که در ماه جاری 4 بار با رئیس جمهور کرزی دیده است. یک معاون دیگر شورای عالی صلح افغانستان مولوی عبدالحکیم مجاهد نماینده سابق رژیم طالبان در سازمان ملل متحد می گوید ذهنیت طالبان برای ما معلوم است. ما از این نکته نیز آگاهی داریم که تحریک طالبان چگونه فعالیت می کند. روزنامه واشنگتن پست می نویسد به نظر می رسد رهبران طالبان که در قطر از مخالفین مسلح نمایندگی خواهند کرد در گذشته مامورین زیر دست مولوی عبدالحکیم مجاهد بودند که این مسئله در پروسه صلح و مصالحه خیلی اهمیت دارد. گرچه در اعلامیه‌ای که به رسانه‌های خبری ارسال شده سخنگوی طالبان گفته است دوستان سابق آنها در کابل از آنها نمایندگی نمی‌توانند، اما ملا عبدالسلام ضعیف، مولوی ارسلان رحمانی و سایر مقامات سابق رژیم طالبان در شرایط جدید به حیث نمایندگان جریانی که در سالیان اخیر اثری از دیپلماسی عامه از جانب آنها به مشاهده نمی‌رسید داخل میدان شده‌اند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در جلسه امروز بولیسی جرگه که برای انتخاب هیئت اداری تخصیص داده شده بود، تنها معاون اول این جرگه انتخاب شد، اما افرادی که خود را برای پست‌های معاونیت دوم، منشی و معاون منشی نامزد کرده بودند، نتوانستند آرای لازم را به دست بیاورند. از سوی دیگر وجمه صافی نامزد پست منشی بولیسی جرگه گفت از سوی برخی از افراد جهت انصراف از این پست تایید شده است. سید فتح محمد بها گزارش می‌دهد.
با دنبال افتتاح سال جدید تقنینی شورای ملی افغانستان که بروز شنبه از سوی رئیس جمهور کرزی صورت گرفت، نماینده های مردم در ولسی جرگه بروز دوشنبه انتخابات هیئت اداری خود را برگزار کردند. در این جلسه که وکلا برای انتخاب معاون اول، معاون دوم، منشی اول و منشی دوم ولسی جرگه رای گیری کردند، فقط معاون اول برگزیده شد، اما افرادی که خود را برای به دست آوردن پست های معاون دوم، منشی اول و منشی دوم نامزد کرده بودند، موفق به کسب آرای 50+1 نشدند. برای به دست آوردن کرسی معاونیت اول، حاجی ظاهر قدیر و نادرخان کتوازی به رقابت پرداختند که در نتیجه حاجی ظاهر توانست با به دست آوردن 140 رای به حیث معاون اول ولسی جرگه انتخاب گردد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه افغانستان نتایج این انتخابات را چنین اعلان کرد.
نائب اول محترم حایسف ظاهر با کسب 140 رای به عنوان نائب اول ولسی جرگه انتخاب شدند. انتخابشان مبارک. در جهت عرضه خدمات برای مردم افغانستان از خداوند بزرگ توفیق مزید برایشان میخواهم.
در جلسه روز دوشنبه ولسی جرگه 210 تن از نماینده های مردم حاضر بودند و رأی کافی یا 50+1 برای به دست آوردن هر کرسی هیئت اداری 106 رأی بود. در آغاز حدود 20 تن از نماینده های مردم خود را برای احراز کرسی های هیئت اداری ولسی جرگه نامزد کرده بودند، اما سپس بسیاری از آنها به نفع یکدیگر از نامزدیشان منصرف شدند. وجمه صافی نماینده مردم کنر در ولسی جرگه که برای به دست آوردن کرسی منشی ولسی جرگه ثبت نام کرده بود، نیز انصراف فش را اعلان کرد، اما گفت که برای این کار تهدید شده و زیر فشار قرار گرفته است.
من تا صبح خواب نشدم. از طریق این دو تلفنم شدیداً زیر فشار قرار داشتم. حتی برایم اخطارها داده شد تا از نامزدیم در این پست استفاده هم. من به افغانها و به رسانه ها به وضاحت میگویم که بالای من فشار و جبر بود و بر من ظلم بود. نمیخواهند که یک زن در میان هیئت اداری باشد.
هرچند شماری از وکلا از وجمه صافی خواستند نامهای افراد را که وی را تهدید کرده افشا کند، اما خانم صافی واضح نساخت که کیها وی را وادار به این کار کردند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
نماینده خاص اتحادیه اروپا در کابل میگوید مصوبه سند همکاری های درازمدت با افغانستان را تقریبا ترتیب کردند. وی در نشست خبری در کابل امروز گفت به اساس این موافقت نامه اتحادیه اروپا بعد از سال 2014 هم همکاری خود با افغانستان را ادامه خواهد داد. سحر لیوار گزارش تهیه کرده است.
قرار است گفتگوها در مورد سند همکاری‌های درازمدت میان افغانستان و اتحادیه اروپا در ماه آینده میلادی صورت گیرند. ویگاداس اوشا تاسکس نماینده خاص اتحادیه اروپا در افغانستان بر روز دوشنبه در کابل این سخن را ابراز کرد. آقای اوشا تاسکس گفت مسوده سند همکاری‌های درازمدت میان اتحادیه اروپا و افغانستان که به گفته وی بر مبنای ارزش‌های مشترک و تعهد دو جانبه استوار است، تقریبا تکمیل شده است. به گفته وی این مسوده 40 صفحه‌ای در برگیرنده همکاری‌های مختلف میان افغانستان و اتحادیه اروپا به زودی به حکومت افغانستان سپرده می شود.
این توافقنامه 40 صفحه‌ای که 80 ماده دارد و مسائل عمده و گسترده مثل حقوق بشر، تجارت، سرمایه گذاری، حاکمیت قانون، حفاظت محیط زیست و برخی دیگر از مسائل را در بر می گیرد.
وی همچنان گفت که بر اساس این موافقتنامه اتحادیه اروپا بعد از سال 2014 نیز برای مدت طولانی همکاری‌هایش را با افغانستان ادامه خواهد داد. وی گفت که در این موافقتنامه از دولت افغانستان نیز یک سلسله خواست‌های مشخص صورت گرفته است.
ما در این ارتباط مذاکرات خواهیم داشت که باید به نرم‌ها و تعهدات مشخص احترام داشته باشیم، مانند احترام به حقوق زن در جامعه، باور داشتن بر این که اتحادیه اروپا با کمپانی‌ها و ادارات تجارتی طوری برخورد می‌کند قسمی که با دیگران رفتار می‌نماید. زمانی که شما این باورمندی را در چنین ادارات داشته باشید و مسئولیت مواد غذایی در افغانستان با اعتبار ساخته شود، می توانیم آن را به بازارهای اروپا صادر کنیم.
اتحادیه اروپا در بخش‌های مختلف با حکومت افغانستان کمک و همکاری می‌کند. نماینده این اتحادیه در کابل گفت که در حال حاضر اتحادیه اروپا 20 میلیون یورو را جهت ایجاد اصلاحات در بخش عدلی و قضایی افغانستان و 3 میلیون یورو را جهت ایجاد خطاهند در افغانستان اختصاص داده است. به همین گونه اتحادیه اروپا وعده نموده است که در بخش آموزش پلیس افغان الی ختم سال 2014 میلادی همکاری‌هایش را ادامه بدهد. مذاکرات در مورد امضای سند همکاری‌های درازمدت میان افغانستان و اتحادیه اروپا در حال قرار است صورت گیرند که در هفته آینده رئیس جمهور کرزی به اروپا سفر می‌کند. او در نظر دارد در جریان این سفر با بریتانیا، ایتالیا و فرانسه اسناد همکاری‌های درازمدت امضا کند.
برای مهاجران بدون اسناد اقامت در ایران از سوی سفارت افغانستان در تهران پاسپورت داده می شود که این پاسپورت مدت یک سال اعتبار دارد و افغان‌های مهاجر با داشتن پاسپورت افغانی در ایران مشکل اقامت نمی داشته باشند. سعید احسان در این زمینه با رئیس دفتر امور مهاجران افغان در ایران مصاحبه ای دارد.
خانواده ها که دمی طرح سرشماری شرکت کرده بودن از اون برگه های بازگشت گرفتن به نام برگه های زرد ما یاد میکنیم. اونا را در اینجا دولت افغانستان توسط سه نمایندگی خود پاسپورت صادر میکنه و دولت ایران در همینجا برایشان ویزه صادر خواهد کرد. 10,000 جلد پاسپورت در اختیار داریم. اول به استان اصفهان چون در حدود 10,000 نفر خانواده در اونجا بوده اونجا توضیح خواهد کردیم. در اینجا قرار است که ویزه 3 ماه بزنن و در عین زمان 9 ماه هم تمدید بکنن.
بعد از نومای تو رگ توافق یا حرفی هم شده که بعد از نومای اینا بازم یک سنه میشه معلوم خواهد شدن؟
هنوز او معلوم نیست دیگه. یک دفعه یک سال اینا قانونا زندگی کنن بعد اون طرفش خدا مهربان است.
بله اینا به صورت 3 ماه باید تمدید کنن؟
نه نه نه، در یک مرحله هم 3 ماه ویزه میتن و هم 9 ماه تمدید میکنن در یک مرحله.
آقای ارسالی، گفته میشه که مجردین افغانی که اکثرا کارگر هستن به داخل افغانستان برگردن و از اونجا با دریافت ویزه از نمایندگی های رسمی ایران دوباره به ایران برگردن، درست است؟
مجردین باید برن افغانستان، از افغانستان پاسپورت بگیرن و هر نمایندگی ایران در افغانستان به اینا ویزه 3 ماه میده و وقتی که به اینجا آمدن 9 ماه تمدید میکنن، یک سال قانونا میتونن کار کنن و زندگی بکنن در جمهوری اسلامی ایران.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
در خبرها شنیدی در حمله هوایی طیاره بی پیلوتی آمریکایی شمار جنگجویان مسلح مزنون در پاکستان کشته شدند که بساس گزارش ها این حمله در یک منطقه دوردست وزیرستان شمالی بر گروه جنگجویان مخالفان مسلح صورت گرفته است. جزئیات بیشتر گزارش های بین المللی در این باره را از مقیم نایب میشنوید.
در نتیجه حمله تازه طیاره بی پیلوت آمریکایی 5 تن از جنگجویان مزنون کشته شدند. مقامات امنیتی محل میگویند این طیاره بی پیلوت آمریکایی امروز دوشنبه قبل از چاشت دور از مرکز شهر میرانشاه در منطقه دتاخیل جنگجویان مزنون سوار بر موتری را که گمان میرفت راهی مرکز نظامیشان باشند مورد حمله قرار داد. یک مسئول امنیتی محل که نخواست نامش افشا شود به رسانه ها گفت این موتر نو پیکاپ در منطقه دیگان دتاخیل مورد حمله قرار گرفت. بر اساس معلومات این منبع 4 تن از جنگجویان سوار بر این موتر دفعتن کشته و نفر پنجم ساعت بعد از حمله جان داد. این منبع همه کشته شدگان را جنگجویان مخالف دولت قلمداد کرده اما از ارائه معلومات در مورد هویتشان خودداری کرد. همزمان با این یک مقام دیگر به شرط نگرفتن نامش از قول باشنده های محل به رادیو آزادی گفت امکان زیاد می رود که افراد کشته شده همه جنگجویان مسلح خارجی شبکه القاعده باشند. قبل از این هم منطقه دتاخیل مورد حملات مشابه طیارات بی پیلوت آمریکایی قرار گرفته که در این حملات کشته شدن تعداد از جنگجویان خارجی هم تایید شده بود.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات و شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
اسمت الله از ولایت وردک نوشته است مردم حیزه اول و دوم بیسود ولایت وردک از جلسه اعضای جبهه ملی با نمایندگان کنگرس امریکا پشتیبانی می کنند. شنونده ای که نام خود را ننوشته از بغلان پیامی دارد که در آن نوشته شده رئیس جمهور کرزی در 10 سال برای ملت خود هیچ دستاورد ندارد، بهترین است که با جبهه ملی اتحاد کند و نظام را تغییر بدهد. رئیس جمهور اداره سالم ندارد. و شنونده دیگر ما به نام جمعه‌خان متوکل از بدخشان نوشته است اگر دولت فعلی سقوط کند قدرت به دست جنایتکاران خواهد افتاد و مردم باز هم بیچاره و بدبخت و مهاجر خواهند گردید. میرسیم به پایان برنامه های امروز از رادیو آزادی. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا در این لحظات آغاز می شود. گرداننده برنامه ملی عراری و دایرکتر تکنیکی طاهر روشان، شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان و کامتان و حق یارتان باد.